کابل په وخت مازدیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو مازدیګرنی خبری مجلې ته مظفر بازاهر هرکلی کوم چې تخنیکی چارې شمشاد زدران را سره مخته وړي. په دې نیم ساعته مجلې کې به په افغانستان کې د نشي موادو د تولید او کښت کموالی په اړه واوري. دغه راز د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د خصوصي د شخصي ملیشو جوړولو هڅې ردوي. د نورو مطالبو تر معرفې د مخه به له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقل ډول څېړنه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضعه کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له سوریې پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. بشپړه خبرونه. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسون غواړي چې د کندز ښار پر یوه روغتون د حملې په اړه په مستقل ډول څېړنه وکړي. ام اس اف یا بې پولې ډاکترانو نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوس مهال دا کمیسون د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان د حکومت د توافق په تمه دي. د حقیقت موندنې نړیوال بشر دوستانه کمیسیون IHFFC د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د تحقیقاتو په هدف جوړ سوی دی. په عین حال کې د MSF روغتون رئیس ویلي چې دوی لا هم په ګونګه فضا کې ساتل سوي او په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه دا روغتون د بمبارۍ هدف وګرځید. د افغانستان ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د 10% محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه هم وویل
کسایی که تایید میکنه کارت سبز، کسایی که رد میکنه کارت سرخ. با استثنای 8 کارت این فرمان رد شد.
د ولسمشر د فرمان لمخې د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه اخیستونکو د مخابراتي خدمتونو 10% محصول وازه سوی او روان کال د تلې میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې 9 تنه د تخریبي فعالیتونو په تور نیولې دي. دې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. منبع وایي چې دغه کسان هغه مهال ونیول سول چې غوښتل یې پر ملکي او پوځي وسایطو حمله وکړي. دوی وایي چې د ملي امنیت منصوبینو همداراز په جلال آباد ښار کې 11 هغه ماشومان هم نیولي چې غوښتل یې د تروریستي فعالیتونو د زده کړې لپاره پاکستان ته ولاړ سي. د پکتیا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د یحیاخیلو ولسوال موسی ازادي راډیو ته وویل چې 14 د هغو چاودیدونکو موادو له امله سوي چې د فوټوکاپي پر یوه دوکان کې ځای پر ځای سوي وو. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي ترڅو د معتادینو د درملنې د مراکزو په جوړولو کې مرسته وکړي. باز محمد احمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر هغې چې د مخدره موادو تقاضا کمه نه سي د دغو توکو د خرڅلاو مخنیوی به ستونزمن وي. له دې وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې د مخدره موادو ډیری روږدي کسان ځوانان دي او باید په دې برخه کې جدي مبارزه وسي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له سوریې پرته بل هیڅ هیواد له مسکو څخه د مستقیم نظامي ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. لاوروف نن وویل چې روسیه په عراق او افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري خو یوازې سوریې د مستقیم ملاتړ غوښتنه ځینې کړې ده. په مسکو کې په خپلو خبرو کې لاوروف زیاته کړه چې د داسې هر ډول غوښتنو په اړه به که په راتلونکي کې وسي پریکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کوي. لاوروف دا هم وویل چې امریکا مسکو ته له یوه لوړه رتبه پوځي هیئت لیږلو څخه ډډه وکړه ترڅو په سوریه کې د جګړې په اړه د زیاتو همکاریو لپاره خبرې وکړي. دا وړاندیز مسکو کړی و. د ایران د پارلمان یو مخکښ غړی وایي له روسیې، سوریه او عراق سره یې د هیواد همکاري په سیمه کې د تروریزم سره په مبارزه کې بریالۍ ثابتې سوي دي. نن د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی د سوریې له چارواکو سره په دمشق کې تر خبرو مخکې دا څرګندونې وکړې. د سوریې لخوا په خبرو کې به د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد هم برخه اخلي. بروجردی وویل د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد ایتلاف په نتیجه تر اوسه ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او نورو مداخلو ته یې لاره پرانیستې ده. مسکو په سوریه کې خپل هوایي کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. د ترکیه صدر اعظم محمد داوودوغلو د امریکا سفیر ته د هغو راپورونو په اړه شکایت کړی چې وایي امریکا د سوریه کورد ځواکونو ته وسلې ورکوي او دا کورد ځواکونه د ترکیه له کورد یاغیانو سره تړاو لري. داود اوغلو نن وویل چې خطر سته چې دغه وسلې د کردستان کارګر ګوند پی کی کی غړیو لاسو ته ولویږي او د ترکیې پر ضد وکارول سي. یوه ځای کورد چارواکي ویلي چې امریکا یو سل شل ټنه وسلې او مهمات په سوریه کې کورد ملیشیو ته ورکړي دي چې له داعش سره په جګړه بوخت دي. د امریکا پوځ د تیرې اونۍ په اوږدو کې د سوریې کردانو ته د وسلو او مهماتو ورکولو خبره نه ده تایید کړې او امریکا تمه لري چې د روسیې له پوځ سره به ډېر ژر د سوریې په هوایي حریم کې د هوایي خوندیتوب پروتوکول لاسلیک کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ګډېدل د اندېښنې راپارولې چې د امریکا او روسیې د جټ الوتکو ترمنځ به تصادفي ټکرونه وسي، ځکه چې دا پیښې مخکې هم سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په دې مجله کې دغه راپورونه اوریدلی سي. یو تازه راپور ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي
کشت نظر به سال پر ما 19% کاهش داشتیم. سی تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش در سی تخریب ما 40% افزایش نسبت به سال 2014 داریم.
د افغانستان او امریکا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې په کندهار کې د القاعده شبکې ګڼ شمېر روزنیز مرکزونه له منځه تللي دي. د ننګرهار والی په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د شخصي ملیشو د جوړولو هڅې بې اساسه بولي.
دا هغه باندې تبلیغات دي چې لا فاصله ایجاد دي. هیڅ ملیشو سازی نشته. دا ټول هرڅه حالي ځل چې د داعش په نظام ته پاره دي، زمونږ کم چې د نظام ته پاره دي او ګوره سم چې د نظام ته پاره دي تر څو یو قوي نظام ولرو.
د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د یو غړي په ډیری کې 14 سوي شلوتنه ته مرګ جوړ لړول ده. که وخت نو راپور نه هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې. مشغله ازادي راډیو او ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته د یو تازه راپور موندنې شي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سرویګانې شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی دی. په همدې حال کې د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې سنه یو لاس تراولنو ساتنه په ملي او نړیواله کچه د هڅو په زیاتېدو پورې اړه لري. قسیم سلامل د راپور جزئیات راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي، تازه شمېرې ښیي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او له مخدره موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په ګډ تازه راپور کې راغلي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو 40% کروندې له منځه وړل سوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي وایي چې په 2015 میلادي کال کې 90% تریاک د افغانستان په جنوب، ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل سوي دي. میرمن عظیمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
کښت نظر به سال پر ما 19%
د کښت په برخه کې موږ د تیر کال په مقایسه 19% کموالی درلود او تولید په برخه کې خوشبختانه 8% دا له 2010 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د مخدره موادو د تولید په برخه کې دومره کموالی راځي. د مخدره موادو د کروندې تخریب هم د تیر کال په مقایسه 40% زیات و.
د دغه وزارت د تازه سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 224,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. حال دا چې د اندازه سږ کال 180,000 هکتار ځمکې ته رسېږي. په راپور کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید اندازه 3300 ټنه اټکل شوې ده چې دا اندازه تیر میلادي کال 6400 ټنه وه. په راپور کې د غرض راغلی چې هلمند د کوکنارو د 6443 هکتاره کروندې په درلودلو سره په افغانستان کې لومړی ځای لري. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي که څه هم په شمال زون کې بلخ په 2014 میلادي کال کې له کوکنارو څخه پاک اعلان سو، خو بیا هم سږ کال پکې په 204 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. په دغه راپور کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو تلفات هم د تیر په پرتله کم ښودل شوی دي، خو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي د دغو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره لازمه ده څو د سیمې او نړۍ په کچه جدي هڅې وسي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د سیمه ییزې ادارې رئیس اندري ویتسن وایي په دې برخه کې لا زیاتې همغږۍ او مبارزې ته ضرورت لیدل کېږي. دوی موږ په دې پوهیږو کومې شمیرې چې موږ نن اعلان کړې ثابته نسي پاتې دی، که چیرته په دې برخه کې موږ له افغان دولت سره مرستې زیاتې نه کړو او په افغانستان کې د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړو. په افغانستان کې د ناامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کېږي. کارپوهان په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې که دغه پدیده له هېواده ورکه نسي نو په افغانستان کې به په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له اوسنۍ شمیرې چې 3 میلیونه کسان دي نور هم زیات سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ او راپورونه او خبرونه مو لوستلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. وځو یوه امنیتي موضوع ته د امریکا د هوایی قواو او د افغانستان ځکنیو حمله په کندهار ولایت کې د القاعده شبکې ګڼ شمېر روزنیز مرکزونه له منځه وړي دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې له مخې دغو حملو 15 ورځې دوام وکړ چې په نتیجه کې یې له القاعده شبکې سره اړوندو سختریزو ته درانه تلفات اوښتي دي. ځینې کارپوهان وایي القاعده شبکه او په افغانستان کې یو شمېر نور سختریزې د منځوي کېدو په حال کې دي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغان او امریکایي ګډو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد په کندهار ولایت کې د 15 ورځو په اوږدو کې د پراخې کچې عملیات کړي دي. د امریکا پوځ تایید کوي چې القاعده شبکې یو مرکز یې په شورابک ولسوالۍ کې له منځه وړی دی او له دې ډلې سره اړوندو سخت دریځو ته یې درانه تلفات اړولي دي. د امریکا د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې چې پرون خپره سوه، دا عملیات د القاعده شبکې د ځپلو په مقصد د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل شول او تر یکشنبې پورې یې دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند جنرال ویلسن شوفنر تایید کړی چې ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مرکز په کندهار ولایت کې له منځه وړی دی. شوفنر زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر 200 زیاتو امریکایي او افغان ځواکونو برخه اخیستې وه. د امریکا د نظامي چارواکو په وینا د تیرو 2 ورځو په عملیاتو کې په افغانستان کې د سخت دریځو پر وړاندې 65 هوایي حملې کړي دي چې په دې عملیاتو کې افغان ځمکني ځواکونو هم برخه درلوده. د امریکا هوایي ځواکونو د دې حملو پر مهال په 2 ځایو کې برخه درلوده چې هدف یې د القاعده شبکې په نقشه کول و. د امریکا د پوځ په وینا له دې ځایو څخه یو د تروریستانو د روزنې مرکز و چې 1.5 کیلومتر مربع پراخوالی درلود. په دې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې القاعده شبکه په افغانستان کې د منځوي کېدو په حال کې ده. د نظامي کارپوهانو څخه یوه امرالله امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو او القاعده په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. د دوی د وروستیو تصامیمو پر بنسټ چې د افغانستان په شمال کې خلک وژل، همداراز یې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې داسې کارونه وکړل او له شدید ځواب او عکس العمل سره مخامخ شول. هغه پلانونه چې یې جوړ کړي وو له خاورو سره یو ځای شول او هیڅ یې لاسته واره نه کړل. یو شمېر څرګندونې سوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر کمزوري کېدو سربېره اوس داعش په ځینو برخو کې په یوه نوي تهدید بدل شوی دی. امریکا په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر راتلونکی کال زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان حضور لري. تیر اونی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل د امریکا د سنا نظامی خدماتو کمیټې ته ویلی وو په داسې حال کې چې یو شمیر تهدیدونه تر اوسه د القاعده او داعش له لاسه په افغانستان کې سته، دی غواړي په افغانستان کې د سخت دریځو فعالیتونو په پام کې نیولو سره په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر تنظیم کړي.
دوستانو الک چې په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د القاعده شبکې ګڼ شمېر روزنیز مرکزونه له منځه تللي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په دغه هېواد کې د پاکستان تیری له ورایه ښکاري. عبدالروف ابراهیمي نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. سفیر الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشمې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خرابه شوی ده. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری له ورایه ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسي جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید د دغه هیواد په دې لوونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا کیږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هېواده وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل:
موضوع پاکستان معلومه است چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملا په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان سنی وضعیت ته پکتو وای چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تلې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنۍ ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي سو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو او سیاسي مشرانو په دې ولایت کې د شخصي ملیشو جوړولو اوازې رد کړې او بې اساسه وبللې. د ننګرهار والی وایي چې د داعش پر وړاندې مبارزې کې دوی ټول سره یو دي او شخصي ملیشو ته حاجت نسته. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په دې وروستیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې د ننګرهار ولایتي چارواکي له یوه لوري د داعش ځپلو خبرې کوي او د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر له بل ادرسه د داعش پر وړاندې د جنګ اعلان کړی. د اوازې تر دې حده ورسېدې چې ګوند یو شمېر سیاسي مشران په دې ولایت کې شخصي ملیشې جوړوي. خو د چهارشمې په ورځ دغو مشرانو په ګډه په یوې خبرې ناسته کې اعلان وکړ چې د دوی هدف یو دی او په ګډه همغږۍ سره د داعش ځپلو پلان لري. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په خپلو خبرو کې وویل دا د دولت وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو چې ګوند په دې ولایت کې د شخصي ملیشو جوړولو کار روان دی. د ویل چې د ولسی جرګې مرستیال حاجی ظاهر قدیر د ولسون ملاتړ ترلاسه کړی او د نوموړي ټولې هلې ځلې د امنیتي ځواکونو سره په ګډه د یو هدف لپاره دي.
دا هغه منفي تبلیغات دي چې لا فاصله ایجاد دي. هیڅ مرجع سازی نشته. څه چې روان دي ځکه خپل ایسه په مقننه قوه کې یو دغه مشران لري او بیا لوړ مرستیال دي. نو هغه څه چې خلک د ملیشو خبرې کوي او یا د دې خبرې کوي چې دلته یو بل ترتیب روان دی، نه دا ټول هر څه هلې ځلې چې د حاجي صاحب د نظام لپاره دي، زمنګم چې د نظام لپاره دی او د اولسم چې د نظام لپاره دي، تر څو یو قوي نظام ولرو.
د ولسی جرګې مرستیال حاجی ظاهر قدیر په خپلو پخوانیو څرګندونو د بیا ځل لپاره ټینګار وکړ چې دا سیمه به د داعش وسلوالې ډلې لپاره هدیره وي او د دې لپاره چې دا جګړه بریالۍ واوسي د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ مخته ځي.
شینوار دا به انشاءالله چې د دښمن هدیره ګرځي، هماغه خبرې باندې ولاړ یم چې دا به د دښمن هدیره ګرځي او زمونږ د خپل منځ کې د هماهنګۍ کوشش دا ده چې دښمن نور هم قوي ضربه وګوري او دا جنګ ټیټ او پراګنده نه وي.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د سیاسي مشرانو په ملاتړ به وسلوال مخالفین نور هم وځپل شي او دا ولایت به د امن کور په توګه اعلان شي.
موږ د خپلو ټولو ولسي جرګې د مشرانو، ولایتي جرګې د ولایتي شورا د مشرانو، د خپلو قومي مشرانو څخه مننه کوو چې زموږ د ټولو نظامي ځواکونو حمایت یې نه یوازې نن بلکې همیشه کړی دی، زموږ سره ژغ اوچت کړی دی، زموږ سره زموږ په حمایت کې ولاړ دی. موږ به انشاءالله ناکام نه پاتېږو، نور به هم مختک کړو.
دوه ورځې وړاندې د ننګرهار ولسونو هم د یوې پراخه غونډې له لارې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی و او ډاډ یې ورکړ چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه دوی هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 10 بجو پر منځنۍ صفه 12.90 او پر د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو مخکې مو واوریدل چې د ننګرهار والی په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د شخصي ملیشو د جوړولو اوازې بیا اساسه بولي، خو یو باور سته چې په افغانستان کې ګڼ شمیر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کنفرانس کې په کابل کې جوړ شوی و منلی چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت تورن کړ چې تل یې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. ښاغلی جهانی وویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافي نه دي او وزګارۍ د دې لامل شوي چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجذب شي.
ځوانان لکه څنګه چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بیکارانو شمېر زیاتېږي، نو افراطیون د هغوی له نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی همدارز ویل چې د ټول هیواد له 13 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل که ځوانان سم رهبری نشي نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکی دی چې هغوی د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینو سره مخ کړي. فساد، ناامنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنیو لامل شوي او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوي، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریاخیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لږ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنګ راوړي.
یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت د صبر وکړي. موږ به ډیر ښه اوږدمهال او لنډمهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډیر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی اوریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډیر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولیږل شي. خود ځوانانو په استازیتوب سجیه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعاره تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په خپل ستونزو کړه شي.
دغه از خط قرمز روی کاغذ ها بگذره.
نور د کاغذ د مخې لکرخې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلارې جوړې نکړو، راځي په خپل خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې عربي او خلیجو هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی ارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تل یې په یوه او بله پلمه غولولې دي. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څه باندې 60% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی، نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګاره دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه زیات هم له هیواده د تیښتې په حال کې دي. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
countries. لوروپا تر امریکا
آسیا
تر آسترالیا
آزادی
راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو د مازیګرنۍ پښتو خبري مجلې ورستی تر رسیدلې په ورسته کې یو بل سیمه ایز مطلب هم درته لرو. د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په تونسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي په ډیره کې 14 سوې ده چې تر دې دمه پکښې لشته لږ 8 کسان مړه او 14 ټپیان سوي دي. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر اوسه د دغه برید څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر وایي چې دا ځانمرګي برید پریشي. نوموړی همداراز په دې ورستیو کې پر حکومتي چارواکو او نورو سیاستوالو بریدونه د روانو پوځي عملیاتو غبرګون بولي. زبی شفق په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په تونسه شریف سیمه کې د هیواد د ملي پارلمان د یو غړي په ډیره کې 14 شوي چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه ایالت د امنیتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د دې ایالت د ډیره غازی خان په تونسه شریف کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د پاکستان د ملي پارلمان د غړي سردار امجد فاروق کوسه په ډیره کې 14 شوي چې تر دې دمه پکې 1 کسان مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د تونسه شریف او ډیره غازی خان بېلابېلو دولتي روغتونونو ته لېږدولې چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پیښې ځینې عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي چې د برید پر مهال د سردار امجد فاروق په دېره کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه غونډه روانه وه چې لسګونو کسانو پکې برخه لرله، خو په خپله سردار امجد لا دېرې ته نه و راغلی. که څه هم امنیتي چارواکي لا تر دې دمه دغه 14 د څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثناءالله له یو شخصي خبري تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دا یو ځانمرګي برید بریښي. نوموړي همداراز پر سیاستوالو او حکومتي چارواکو د بریدونو تازه لړۍ د روانو پوځي عملیاتو غبرګونو بالا وویل. دولتي چارواکو او د مسلم لیگ نواز په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ته د ګواښونو لړۍ له مخکې نه روانه ده او په دې اړه زموږ امنیتي او استخباراتي ادارو موږ ته بیا بیا د احتیاطي تدابیرو خپلولو وینا هم کړې ده. دا اوس چې د پارلمان او زموږ د ګوند غړي پر دېرې برید شوی، نو له لومړنیو راپورونو داسې برېښي چې دا یو ځانمرګي برید دی، خو په دې اړه به نور جزئیات وروسته راشي. په عین حال کې سردار امجد فاروق کوسه له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه 14 کې د هغه نږدې ملګري او د بلدیاتي ټاکنو لپاره د دوی د ګوند ځینې کاندیدان هم وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د پنجاب ایالت په بېلابېلو سیمو کې د پاکستان د ملي پارلمان پر غړو په ځانګړې توګه د دې هیواد د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر چارواکو بریدونه ډېر شوي چې په قبایلي سیمو کې د تروریستانو پر ضد پراخ پوځي عملیات روان دي. د سردار امجد فاروق پر دیرې تر ځان مرګ برید مخکې د اګست په شپاړسمه د پنجاب ایالت د اټک په حضرو سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده پر دیرې هم ځان مرګ برید شوی و چې د هغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کورنیو چارو وزیر او نورو چارواکو په ډیره غازی خان کې د ملي پارلمان د غړي پر دیرې برید غندلی او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر کړی دی. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د ملي پارلمان پر غړي د دغه برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
دوستانو یو شمیر اوریدونکو مشته خپل سمسونه پریشی دی ل روزګان څخه امین الله لیکي تر هغه چې د ولس او دولت منځ واټن ورک نسی کله به هم په افغانستان کې خوشحالي نه وي. یو بل اوریدونکو بیا چې نوم یې نه دی لیکلی وایي که د فساد مخه ونه نیول سي افغانستان نه جوړیږي. دغه راز عبدالله خوګیاڼی د کندهار څخه لیکي چې په کندهار کې باید ازادي راډیو داسې پروګرامونه پیل کړي چې د ځوانانو مینه د کتاب د لوستلو سره پیدا سي او د عباس بانډارونو نشه یي توکو او د همدې سره خبرونه د ازادي راډیو پښتو مازیګرنی خبری مجله پای تر سره د دې مجله لپاره فرشتانه کا په استودیو کې ده.
تشکر فریبا جان، برتان سلام میگم، شامتان بخیر. شام شما کامل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری میلادی کاهش یافته است. رئیس جمهور اشرف افغانی میگوید افغانستان باید از کشور وارداتی به کشور صادراتی محصولات زراعتی مبدل شود. جزئیات امین مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این هم همکارم مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. یک کمیسیون بین‌المللی تحقیق در مورد بمباردمان هوایی بر یک شفاخانه در شهر قندوز را قصد دارد. ولسی جرگه افغانستان میگوید امریکا باید بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان در برابر پاکستان رفتار کند. امریکا آزمایش راکت بالستیک توسط ایران را تخطی از تعذیرات ملل متحد بر این کشور می‌داند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان میگوید امریکا برخلاف موافقت نامه امنیتی و دفاعی در برابر مداخلات خارجی در این کشور اقدامات عملی را انجام نداده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست امروز گفت تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان آشکار است. آقای ابراهیمی اضافه کرد
پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشینی ملا عمر در پاکستان، حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان، این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه.
به اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا که یک سال قبل امضا شد، طرفین برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی افغانستان و تقویت همکاری‌های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند. کمیسیون بین‌المللی بشردوستانه حقیقت‌یاب قصد دارد تا به گونه مستقلانه درباره چگونگی حمله بر یک شفاخانه در شهر قندوز تحقیق کند. شفاخانه دکتران بدون سرحد امروز با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر این کمیسیون منتظر توافق ایالات متحده آمریکا و افغانستان برای آغاز تحقیقات در این بخش می باشد. در سوم ماه اکتبر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مورد حمله تیاره‌های نیروهای آمریکایی قرار گرفت که در نتیجه آن 22 تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در سال 2015 میلادی کاهش چشمگیری یافته است. این یافته‌های یک سرویه به دست آمده توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می باشد. این وزارت می گوید نتایج سروی آنان در حدود 8 ماه گذشته بیانگر آن است که کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 19% و تولید مواد مخدر 48% کاهش یافته است. و مقام های امنیتی قندوز میگویند شهرهای قندوز تخار بر روی رفت آمد مردم باز شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز بر رادیو آزادی گفت عملیات تصفیوی در مسیر این شهرها پایان یافته است. شهرهای قندوز تخار حدود 2 هفته در کنترل طالبان مسلح قرار داشت. یک حمله کننده انتحاری در مناطق مرکزی پاکستان باعث کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر گردید. پلیس محلی گفت هدف این حمله انتحاری دفتر انتخابات یک وکیل حزب حاکم بود. امجد کوسه در زمان انفجار امروز در دفترش در شهر تونسه حضور نداشت. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزارت امور خارجه امریکا دیروز گفت که اعلان آزمایش یک راکت از سوی ایران در آغاز این هفته تخطی آشکار از تعذیرات سازمان ملل متحد بر تهران بوده و واشنگتن این موضوع را در اجلاس سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. ایران گفت این کشور روز یک شنبه گذشته یک راکت جدید بالستیک را آزمایش کرد که به نظر می رسد اولین سلاح رهبری شده تهران می باشد. جاش هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز در نشست خبری در واشنگتن گفت
We've got strong indications that those missile tests did violate.
ما علایم قوی به دست آورده ایم که این آزمایشات تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به فعالیت های راکت های بالستیک ایران می باشد. روسیه از سازمان بین‌المللی هوایی ملکی خواسته است تا تحقیقات جدید را در مورد سقوط تیاره مسافربری مالیزیایی در حریم هوایی شرق اوکراین آغاز کند. معاون اداره هوایی ملکی روسیه این مطلب را امروز در یک نشست خبری در مسکو بیان کرد. بوینگ مسافربری 777 شرکت هوایی مالیزیا در 10 مای جولای سال 2014 میلادی در شرق اوکراین سقوط کرد که باعث کشته شدن همه 298 سرنشینان شد. و صدر اعظم ترکیه در مورد گزارش های شکایت کرده که گویا امریکا احتمالاً به نیروهای کرد سوریه سلاح و مهمات کمک میکند. احمد داوود اوغلو این شکایت را امروز در دیدار با سفیر ایالات متحده امریکا در انقره بیان کرده گفت این جنگجویان با شورشیان کرد ترکیه روابط داشته و یک خطر بزرگ خواهد بود که چنین سلاح و مهمات به دست جنگجویان حزب کارگران کردستان ترکیه بیفتد. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید کشت کوکنار و تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری میلادی کاهش یافته است.
کشت نظر به سال پار ما 19% کاهش داشتیم. سی تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش را.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید افغانستان باید از کشور وارداتی به کشور صادراتی محصولات زراعتی مبدل شود.
از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شود.
از وضعیت امنیتی ولایت قندوز برایتان خواهیم گفت که نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح را از ولسوالی چاردره این ولایت بیرون راندند. عملات قوای هوایی امریکا و نیروهای زمینی افغانستان چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده را در ولایت قندار نابود کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتان نگاست ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. یافته های یک گزارش در افغانستان نشان میدهد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2015 میلادی در این کشور کاهش چشمگیر یافته است. این گزارش در نتیجه سروی هایی که در 8 ماه گذشته صورت گرفته تهیه شده است. ویدا برکی گزارش میدهد.
بانک شمار معتادین مواد مخدر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. یافته‌های یک گزارش جدید در این کشور نشان می‌دهد که در سال جاری میلادی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در مقایسه با سال گذشته میلادی کاهش چشمگیری یافته است. در این گزارش که سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و به همکاری تکنیکی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تهیه شده گفته شده که تخریب مزارع کوکنار در این سال 40% افزایش داشته است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 2015 میلادی 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، شرق و غرب که با تهدیدات بلند امنیتی روبرواند صورت گرفته است. خانم عظیمی روز چهارشنبه در یک نشست مشترک با مقامات سازمان ملل متحد نتایج این سروی را با خبرنگاران در کابل شریک ساخته گفت
کشت نظر به سال پر ما 19% کاهش داشتیم. سی تولید خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما 48% کاهش را که این ارقام بعد از سال 2010 اولین بار است که به این پیمانه کاهش در تولید رونما میگردد. در حصه تخریب ما 40% افزایش نسبت به سال 2014 داریم.
بر اساس سروی های جدید این وزارت در سال 2014 224,000 هکتار زمین در نقاط مختلف افغانستان کوکنار کشت شده بود، در حالی که این رقم در سال 2015 183,000 هکتار زمین گزارش شده است. در این گزارش احتمالاً تولید تریاک در افغانستان در سال 2015 بیش از 3.300 تن تخمین شده، در حالی که این رقم در سال 2014 به 6.400 تن می رسید. یافته های این گزارش همچنان نشان می دهد که ولایت هلمند با 86.443 هکتار مزارع کوکنار هنوز هم در صدر ولایت های قرار دارد که در آن بیشترین مقدار کوکنار کشت می گردد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید که حفظ دستاوردهای موجود در راستای مبارزه علیه مواد مخدر به تجدید تلاش های جدی در سطح ملی و منطقوی بستگی دارد. اندری اویتسن رئیس منطقوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید
ما این را درک می کنیم. ارقامی را که امروز ما اعلام کردیم ثابت نگه داشتن نمی شود. در صورتی که همکاری ها با دولت افغانستان بیشتر نشود تا بتوانیم که این ارقام را برای سالهای بعد پایین نگه داریم.
در سالهای اخیر افغانستان نه تنها با معضله جدی از ناحیه گسترش ناامنی ها، فساد اداری و فقر روبرو است، بلکه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر نیز از مشکلات اساسی این کشور به شمار می رود. کارشناسان افغان بر عملکرد ضعیف حکومت قبلی و جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده می گویند که افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان با بازارهای بین المللی سبب اعتیاد ده ها هزار تن در داخل و خارج این کشور شده است.
در گزارش همکارم ویدا برکی شنیدید که یافته های یک گزارش در افغانستان نشان می دهد که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال 2015 میلادی در این کشور کاهش چشمگیری یافته است. به اساس گزارشات تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان در حال حاضر به حدود 3.5 میلیون نفر می رسد. بر اساس گزارش ها قبلا مقامات افغان گفته بودند که کشت کوکنار یکی از عوامل ناامنی ها در افغانستان است. امروز رئیس جمهور غنی گفت زراعت بنیاد ثبات را تشکیل می دهد و باید برای تقویت آن تلاش های لازم صورت بگیرد. رئیس جمهور غنی این افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی در کابل گفت افغانستان باید به یک کشور صادراتی محصولات زراعتی مبدل شود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مخالفان مصالح دولت در تلاش ناامن ساختنی افغانستان هستند، اما حکومت این کشور را به ثبات میرساند و زراعت بنیاد ثبات است. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه این افتتاح نمایشگاه سی روزه محصولات زراعتی در کابل گفت که این کشور بدون سیستم فعال زراعتی مسئول بودن نمیتواند.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم.
رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در اکثر شهرهای افغانستان محصولات خارجی وجود دارد و علت آن به گفته وی عدم هماهنگی میان شهرها و قریه ها است. به گفته رئیس جمهور غنی افغانستان سالانه محصولات زراعتی به ارزش 30 میلیارد افغانی را از کشورهای خارجی وارد می کند. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که افغانستان باید از کشور وارداتی به کشور صادراتی محصولات زراعتی مبدل شود.
هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افزود که آب، زمین، تخم اصلاح شده، وسایل کاری و دهقان عناصر بنیادی زراعت بوده و حکومت متحد به سرمایه گذاری در همه این بخش ها می باشد. به گفته وی حکومت در حال حاضر بالای طرح کار می کند که بر اساس آن تا 2 سال آینده همه احتیاجات مواد خوراکی که اکنون به 650 میلیون تن در سال می رسد از محصولات زراعتی داخلی تأمین خواهد شد. از سوی هم اسدالله ضمیر وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان با توجه به نقش زنان در گسترش زراعت گفت که حکومت در نظر دارد تا سهم زنان در این بخش بیشتر گردد.
توجه جدی به فعالیت‌های زنان در سکتور زراعت و مالداری ما را مصمم ساخت تا استراتژی ملی نقش زنان را در سکتور زراعت ایجاد نماییم. این استراتژی در راستای مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد افغانستان مسئول از لحاظ مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گفته وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، در صورتی که همکاری لازم با آنان صورت گیرد، این کشور تا 7 سال آینده از لحاظ تولیدات زراعتی خودکفا خواهد شد. کارشناسان نیز میگویند که اگر به سکتور زراعتی این کشور به گونه لازم توجه شود، نه تنها مواد خوراکی مورد نیازش را تولید کرده، بلکه مقدار زیادی از محصولات زراعتی را به کشورهای دیگر نیز صادر خواهد کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند نیروهای دولتی با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای ولسوالی چهاردره قندوز را از حضور طالبان مسلح تصفیه کردند. به گفته آنها در این عملیات به طالبان مسلح تلفات سنگین نیز وارد شده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت قندوز میگویند که نیروهای مشترک افغان شب گذشته 3 استقامت بالای ولسوالی چهاردره عملیات تصفیه‌ای را راه اندازی کرده بودند که در نتیجه نیروهای دولتی ولسوالی نامبرده را از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کرده اند. محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای چهاردره را از حضور فیزیکی طالبان پاکسازی نمودند و هنوز هم عملیات تصفیه در منطقه جریان دارد.
عملیاتی که راه اندازی شد از طرف نیروی امنیتی امشب بالای ولسوالی چهاردره، تمام نقاط فعلا تصفیه شده، قطعات ما جابجا شده، به ده ها موتر وسایط دشمن حریق شده و ده ها جسدشان فعلا در نبرد جنگ باقی مانده. نقاط تصفیه است، فعلا قطعات ما جابجا است. نقاطی که فعلا مشکوک است، قطعات ما مصروف تصفیه کاری از اونها است.
وی میگوید که در این عملیات به مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین وارد گردیده و ارقام آن بعدا در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد، اما تا اکنون طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفته اند. بر اساس گفته های جنگلباغ، نیروهای دولتی میخواهند که دامنه این عملیات ها را به دیگر مناطق ولایت قندوز نیز بکشانند تا ولایت متذکره به گونه کامل از وجود طالبان مسلح و تروریستان خارجی تصفیه و پاکسازی گردد. شهروندان ولسوالی چهاردره خرسند هستند که نیروهای دولتی دوباره این ولسوالی را از طالبان مسلح تصرف کردند، اما آنان میگویند که دولت باید این بار در این ولسوالی پایگاه‌های مستحکم را ایجاد کنند. یک تن از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی چنین گفت:
سمی الله اسم یک تن از باشندگان ولسوالی چهاردره ولایت قندوز. از اینکه نیروهای امنیتی ما توانستند ولسوالی چهاردره را تصفیه کنند ما بسیار زیاد خوش هستیم و این آرزو را داریم که این منطقه مثل که در گذشته تام تصفیه شد مونند از اون نشه که جنیرو امنیتی یک موضوع میمونن پس میبرن. ما امیدوار هستیم که این نیروهای امنیتی که حال قربانی دادن این منطقه را تصفیه کردن همیشه بمونند بیز جور کنن و مردم ولسوالی چهاردره از طالب سخت نفرت داره. ما خواهان صلح هستیم، باید نیروهای امنیتی ما برای ما زمینه صلح فراهم کنند. ولسوالی
قماندان امنی قندوز افزود که آنان در نقاط کلیدی و سپزیر ولسوالی چهاردره پوسته های جدید امنیتی را افراز نمودند و در آن نیروهای تازه پس را نیز جا با جا کرده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی قندوز که ولسوالی چهاردره یکی از مراکز مهم و کلیدی طالبان مسلح و تروریستان خارجی به شمار می رفت و اکثرا طالبان مسلح از آنجا بالای دیگر ساحات قندوز حملات تروریستیشان را طرح و پلان می کردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
در گزارش همکارم از قندوز شنیدید که مقامات امنیتی افغان تا طالبان مسلح را از ولسوالی چاردره ولایت قندوز بیرون راندند و این ولسوالی را از وجود طالبان پاکسازی کردند. در این حال عملات قوای هوایی آمریکا و نیروهای زمینی افغانستان چندین مرکز آموزشی شبکه القاعده را در ولایت قندار نابود کردند. بر اساس خبرنامه اردوی آمریکا این عملات برای 5 روز ادامه یافت که در نتیجه به شورشیان وابسته به شبکه القاعده تلفات سنگین وارد شده است. برخی از کارشناسان میگویند شبکه القاعده و سایر شورشیان در افغانستان در حال منزوی شدن قرار دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای مشترک افغان آمریکایی یکی از بزرگترین عملیات علیه شبکه القاعده را در جریان 5 روز در ولایت قندهار به اجرا گذاشتند. اردوی آمریکا تایید می‌کند که یک مرکز شبکه القاعده را در ولسوالی شورابک از بین برده و در نتیجه تلفات سنگین به شورشیان وابسته به این گروه وارد کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع ایالات متحده که شام دیروز نشر شد، عملیات به هدف سرکوب شبکه القاعده چهارشنبه گذشته آغاز شد و تا یکشنبه ادامه یافت. جنرال ویلسون شوفنر، یک سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان، تایید میکند که نیروهای مشترک یکی از پناهگاه‌های شبکه القاعده را در زادگاه طالبان هدف حمله قرار دادند. شوفنر افزود در این عملیات بیش از 200 نظامی آمریکایی و افغان شرکت داشتند. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، در عملیات‌های چند روز گذشته آنها 63 حمله هوایی را علیه شورشیان در افغانستان انجام دادند که در آن نیروهای زمینی افغان هم دخیل بودند. قوای هوایی آمریکا در 2 محل در جریان این حملات دخیل بود که هدفش شبکه القاعده بوده است. به گفته اردوی ایالات متحده، یکی از این جاها یک مرکز آموزشی تروریستی بود که حدود 1.5 کیلومتر مربع مساحت داشت. محل دومی بزرگتر و حدود 45 کیلومتر مربع وسعت داشت. از هر دو مرکز مقدار اسلحه سنگین، وسیله‌های بمسازی و همچنان معلومات استخباراتی به دست آمده است. در این میان برخی از کارشناسان به این باورند که شبکه القاعده در افغانستان در حال منزوی شدن است. امرالله امان، یکی از آگاهان نظامی، بر رادیو زادی گفت طالبان و القاعده در افغانستان شکست خوردند.
دقیقاً به طرف منزوی باید برای شما ببینیم که با اساس تصمیمات اخیر عدم کشی و نسل کشی خیش که در مناطق شمال افغانستان دست دادن، همچنان در مناطق جنوب غرب افغانستان دست دادن، اینا جوابای بسیار شدیدی را دیدن. آنچه که پلانها را طرح کرده بودن، اون پلانها با خاک آلوده شد، چیزی هم به دستشان نامد.
برخی اظهارات وجود دارند که با وجود ضعیف شدن شبکه القاعده در افغانستان، حالا گروه داعش به یک تهدید تازه در برخی مناطق مبدل شده است. ایالات متحده در نظر دارد تا شمار نیروهایش را در افغانستان که در حال حاضر به حدود 10,000 سرباز میرسد، سال آینده در یک حد قابل توجه کاهش دهد. هفته گذشته جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با کمیته خدمات نظامی سنا ایالات متحده گفت در حال که برخی تهدیدها تا هنوز از ناحیه القاعده و داعش در افغانستان وجود دارد، وی میخواهد تا شمار نیروهای آمریکایی در این کشور با در نظر داشت فعالیت‌های شورشیان در افغانستان تنظیم شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شمار از مقامات افغان میگویند برخی از جوانان افغان به علت بیکاری در کشور با مخالفین مسلح دولت میپیوندند. آنها امروز در کنفرانس ملی جوانان در کابل تاکید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان کافی نبوده و همین مسئله باعث می شود تا مخالفین مسلح دولت از نارضایتی جوانان به نفعشان استفاده کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
ناامنی، فقر، بیکاری و عدم اعتماد به آینده سایه سنگینی بر بازار کار در افغانستان افگنده و سبب شده تا برخی جوانان افغان با مخالفان مسئله دولت بپیوندند. برخی از مقامات افغان روز 4 شنبه در کنفرانس ملی جوانان در کابل با ابراز این مطلب تایید کردند که تلاش های انجام شده برای پیشرفت جوانان افغان کافی نبوده است. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت افزایش بیکاری باعث می شود تا مخالفان مسلح حکومت از جوانان به نفعشان استفاده کنند.
جوانان لکه څنګه چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو
قسمی که جوانان بخش عمده نفوس کشور را تشکیل می دهد و هر روز تعداد بیکاران در میانشان افزایش می یابد و افرادگرایان از نارضایتی آنان استفاده نموده و به همین شکل لشکر ترورستان و افرادگرایان تقویه می شود.
آقای جهانی گفت که از میان 18 میلیون نیروی جوان در کشور 10 میلیون آن بیکار بوده و با شرایط دشوار اقتصادی دست و گریبان هستند. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه در کنفرانس ملی جوانان گفت که اگر جوانان به گونه درست مدیریت نشوند ممکن پیوستن آنان با مخالفان مسلح بیشتر شده و کشور را به سوی چالش دیگری سوق دهد. در کنار بیکاری، فساد اداری، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی از مشکلات دیگری است که جوانان افغان با آن مواجه بوده و گفته می‌شود که تاکنون برنامه‌های عملی شده برای حل این مشکلات نتیجه چندانی نداشته است. از سوی هم نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در این نشست تایید کرد که بیکاری در کشور افزایش یافته و همین مسئله باعث پیوستن برخی جوانان با مخالفان مسلح دولت شده است. وی افزود که برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را روی دست دارند و به زودی برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان پیشرفت های چشمگیری صورت خواهد گرفت.
یک تعامل را که ما از تمام جوان ها من حیث وزیری کار امور اجتماعی می خواهیم است که یک چند وقت تعامل بکنند انشاءالله ما به برنامه های بسیار خوبی کوتاه مدت و دراز مدت عملی خواب داشتیم که بخش بزرگ کاریابی برای جوان ها خواهد بود.
در این میان سجیه یارمل به نمایندگی از جوانان گفت که حکومت باید از شعارهای روی کاغذ بگذرد و در عمل ثابت کند که جوانان برایش ارزش دارد. وی گفت که حکومت باید تلاش کند تا به جای فرستادن جوانان به کشورهای دیگر زمینه‌های کاری را در داخل کشور فراهم سازد.
دیگه از خط قرمز روی کاغذ ها بگذره. دیگه نوشته نکنیم استراتژی. دیگه پلان کار نسنجیم. بیاین عملی بکنیم. جناب وزیر سر کار امور اجتماعی شما ارائه کردین در سخنهای خود یادآور شده. جوانانی که نیروی محرک آبادانی همین کشور هستن را شما میفرستین به عربستان و نمیفهم خلیج و کجا و کجا. چرا شما از عربستان خواهش نمیکنین که چرا 4 تا فابریکه در خود افغانستان نمیسازی؟ چرا این جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن را در خود افغانستان به کار نندازی تا اینکه ما بریم نوکر مردم شویم؟
این در حال است که به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 24% افراد واجد شرایط کار در کشور از بیکاری رنج میبرند و همین مسئله باعث شده تا برخی آنان در کنار پیوستن با مخالفان مسلح دولت به مهاجرت های غیرقانونی و یا هم مواد مخدر رو آورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی امریکا نیروهای عراقی را تشویق می کند تا تلاش نهایی را برای واپسگیری شهر رمادی به خرج بدهند، چون روان مسلح گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه می رمادی مرکز ولایت انبار را تصرف کردند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ می شنوید.
دگروال استیف وارن یک سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا که حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق اجرا می کند گفت نیروهای عراقی برای تصرف دوباره شهر رمادی در موقف خوب قرار دارند. رمادی مرکز ولایت انبار در 112 کیلومتری غرب بغداد واقع است. نیروهای زمینی عراقی در روزهای اخیر بیش از 14 کیلومتر به سوی این شهر پیشروی کردند. وارن افزود که نیروها به طور اساسی رمادی را محاصره کردند و از 4 استقامت تحت فشار قرار دارد. دگروال وارن در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در پنتاگون گفت باور داریم که شرایط میدان نبرد برای نیروهای عراقی مساعد است تا به داخل شهر یورش برند. گروه دولت اسلامی موصل شهر شمالی عراق را در سال 2014 تصرف کرد. با وجود حملات هوایی آمریکا، این گروه بخش‌های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل دارد. سخنگوی ائتلاف برهبری آمریکا 2 هفته پیش گفت در جنگ برای واپسگیری رمادی در تابستان توقف عملیاتی به میان آمد. او دلیل آن را درجه بلند حرارت و توانایی غیر قابل انتظار دفاعی گروه دولت اسلامی به شمول ماین گذاری خوانده است. استفوارین علاوه کرد زمانی که حمله های تعرضی به طور آهسته در ماه جولای آغاز شد، از آن به بعد ایالات متحده آمریکا 292 حمله هوایی را در اطراف شهر رمادی انجام داد. به گفته وی در نتیجه این حملات صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند و همچنان موقعیت های هاوان و سایت بمگذاری شده و ماشیندارهای سنگین این گروه تخریب گردیدند. وارین میگوید که این بمباران زمینه را برای یک حمله نهایی فراهم نمود. او تخمین کرد که بین 600 تا 1000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در رمادی باقی ماندند. دگروال استیف در ادامه گفت این گروه از زمان تصرف شهر رمادی به این طرف کنترل یک انچ قلمرو عراق را به دست نگرفته است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
قاری محمد مدنی پیام فرستاده که طالبان به نفع پاکستان می جنگند نه به نفع اسلام. ماشاءالله فهیم از اروزگان پیام فرستاده که به مردم افغانستان توصیه می کنم که از انتقاد بر حکومت وحدت ملی بگذرند و پیشنهادهای برای حکومت داشته باشند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند پیام فرستاده گفته که امنیت در هلمند نسبت به گذشته بسیار خراب شده. حکمت احمدی از ننگرهار پیام داده که بیکاری باعث شده تا شمار زیاد جوانان از افغانستان فرار کنند. لطفاً حکومت چاره این مسئله را بکند. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.